افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازي لیږي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا پنچیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدلې ماشومان د یو ناڅرګند دلیل لمخې په یو وخت مړه شوې دي. افغان اجرایي رئیس وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرانس ته حکومت چمتووالی نیولې، او د ایران چارواکو ادعا کړې ده چې د اسرائیل لخوا د دې هیواد پر مخابراتي سیستم سایبري برید شوی. دا پنچیر په ایمرجنسی روغتون کې دوه لسنوي زیږیدلې ماشومان په یو وخت مړ شوي. دا دی روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبر جان ازادي رډیو ته ویلي دا ماشومان چې لشپګو تر پنځلس ورځو پورې عمرونه لرل، د نسایي ولادي برخې په عاجله خونه کې ساتل کېدل او پرون د ناڅرګند دلیل له کبله مړ شوي دي. دا ډاکټر اکبر جان په وینا د دې نو زیږیدلو ماشومانو شپږ تنه د پروان ولایت، درې تنه د کاپیسا او درې نور هم د پنچیر ولایت وو. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې د دې ماشومانو د مړینې علت څرګند نه دی او د بیلابیلو ادارو یو شریک هیئت د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې چمتووالی نیولی او هیله مند دی چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې سوي میاشتې په 26 او 27 نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار هستیم که انشالله با مو اساس پیشبینی
اغلی عبدالله وایی هلمن یو چه که خدای کول دا پیشبینیو سرسم با دا کنفرانس سولی تا درسیدو او دا افغانستان دا خلکو دا اهداف و لومنی توبونو پا عملی کدو که دا افغانستان و نریوال طولنی دا متقابل و جمنو یو مؤثر کنفرانس ووسی. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازي به د افغانستان په اړه د مسکو پر اتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت احمدی د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د سرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسیدلی.
قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح بروه از حکومت
دوی ټاکل شوی چې د سولې د عالی شورا یو هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. له حکومت څخه هیڅ څوک دی غونډه ته نه ورځي او د سولې عالی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي. د سولې شورا وایي یو شپږ کسیز هیئت د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و افغان حکومت او طالبانو دواړو منلي چې راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډه ته خپل استازي ورواستي. په غزنی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شو بلا وخت. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل د نښتې تیر شپه د خوګیانیو ولسوالۍ په نقل مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوې چې پکې ديار لسنه امنیتي سرتیري وشل شوي او 22 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. بلخوا د افغان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالي وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي. په جنوب کې د 215 قلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي عملیات د دې قلي اردو د لومړۍ پلې لواء ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي دي چې 25 ساعته یې دوام کړی. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامی مسول قاری یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي رډیو ته ویل قاری یوسف حقیار چې د فاریاب په 2 ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسول و 2 ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره پیوند خطه کې ټپي شو او اوس د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړي. خاغلی یورش وایي قاری یوسف چې په حقیار مشهور و د خواجه سبسپو شیرین تګاب او دولت آباد په 3 ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی کمیسون مشر و. نوموړی 2 شپې مخکې د شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلي کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي شو. د فاریاب د پولیسو د ویان په وینا د طالبانو د نظامی چارواکي د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچی سخت ټپي شوی و. 2 ورځې د پښتونکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته یې د اخیستې ټپله کبله ساور کړې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمی چاودنو لږ تر لږ شپږ کسان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. دا داعش وسله والې ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال شوي مسؤلیت منلی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې کسان په عراق کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هېواد لا هم د داعش او القاعده ډلو لږ ګواښونو سره مخ دی. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم یې ناکام سایبری برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکی ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکی ټیم یې د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې شنډې کړې دي. او په مالیزیا کې و اوکراینی خزه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې. د مالیزیا سترې محکمې د دوشنبه په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د 1.5 کیلوګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبنله. دا څلیرش کلنه اوکراینی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د مالیزیا د پیننګ ټاپو په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرک مامورینو وروسته له هغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په بکسونو کې کوکاین وموندل.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د سل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په باب موافقې ته ندي رسیدلې. د سولې عالي شورا وایي د غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي سولو براوه از حکومت کشیده.
د مسکو پر غونډې انتقادونه هم سوي.
او سفوری هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري، نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسفوري د مخالفین تصویه کوي او بیا موږ اوس په یخبانې دا اعتماد وکړو.
اجرایه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو محل ویش اعلان سي.
دغه اونۍ کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تېرې جمعې په ورځ ولسي سیاسي اعضاو او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
په پراکې لا هم د څرخې الوته کې د نسکورېدو په پیښه کې د ځینو وجلسو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته ندي سپارل سوي. یو کلی زر ږغونه ډرامه په همدې خپرونې کې اوریدای سي.
لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږ دي، ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان او متحدانو ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته ندي رسېدلې چې د حکومت کوم استازی په دې کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازی لیږي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه څرنګوالی او د جزئیاتو پړاو توافق ته ونه رسیږو. ټاکل سوی د سولې عالی شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت په څوک ورکه نوي. دا چې د مسکو له غونډې د افغانستان د حکومت غوښتنې څه دي ښاغلي احمدي په اړه وضاحت ورنه کړ، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او ټینګار یې کړی و چې په نورو هیوادونو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې باید د افغانانو په رهبرۍ ترسره شي. ټاکل سوې وه چې د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکا غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکا په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایي مشر عطا محمد نور هم وربدل سوي دي چې د روسي د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوي ده، خو د افغانستان د اجرایي ریاست لیدلوري په دې اړه متفاوت دی. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاص کړي او ټینګار کوي چې د غونډه به له لاسته راوړنو ډاکه هم وي. ښاغلی میسم وایي چې د سولې عالي شورا به د افغان دولت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری وایي پریکړه سوې چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلی په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالي او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې، خو د سولې عالي شورا وایي چې دې غونډې ته خپل استازي لیږي. اوس پوښتنه ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی. احمد تکل د ولسي جرګې له غړي نذیر احمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان حکومت ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
دا اوس خبره نه ده، پخوا هم دا کله چې دا موضوع یاد سوله ولسی جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړله چې موږ په روسیه کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې د موږ مخالفین تقویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولای، او نه د حکومت او شخصا هغه د دوی خپل شخصي نظر ده. ډیموکراسي ده کولای شي چې دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي چې د حکومت کوي او حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم د غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف مانې وي او افغانانو ته په یوازې دي چې سوکالي یا خوشحالي راوړي، نور خفیانونه یا نور مشکلات وزي کوي، په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو ما په ان کې د سیدې سوریا دي شورا هم په دې کې اشتراکونه کوي، ځکه چې دولت نه کوي. نو د سوریا دي شورا خو د دولت نمایندګي نشي کولای، او کدا چې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د مورد دی هغه په بیل خبرې خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله د څه په نسی
که په دې حساب وي. نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي.
دما په ان په صورت نه اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم چې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسي کې دوی د خپل مشکل مد نظر ونیسي، ځکه روسانو سره د موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدری افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه و. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی د روسانو ته کینې او پیروزه کې بیا د دوی صلح تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هیڅ عقل او منطق نه مني، ځکه موږ ډېر امنیت مشکلات هلته لرو. نو نور ممالک شته، اسلامي ممالک شته، اروپایي اتحادیه شته، همدا رقم امریکا شته، سیکول استراتیژیک دوس هیواد همدا رقم نورې غوي کولی شو چې په هغه ممالکو کې موږ سره ناسته وکړو، خو په خصوص په روسیه کې نه.
احمدزی صاحب، تاسو د افغانستان او د روسانو د زړو ستونزو او مشکلاتو او د روسیې یرغل یادونه کوئ. په داسې حال کې چې هغه سیاسي رهبران چې د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی ښودلی له هماغو مجاهدینو نه دي چې د روسانو پر ضد جګړه کړې؟
زما په اند هېڅکله هغوی د مجاهدینو استازیتوب نه شي کولی، ځکه دا مشکل د ټول ملت مشکلو سره شخصي توګه باندې یو څوک تللی سي، نه د مجاهدینو په نمایندګي، نه د حکومت په نمایندګي او نه د افغان ملت په نمایندګي، ځکه چې افغان ملت او ټول ولس دا خبر رد کړې ده او رئیس جمهور نه دا تقاضا کړې وه، بالخصوص پارلمان د افغانستان، تاسو په دې کې اشتراک نه کوئ، ځکه چې دا په یوازې دي چې موږ ته فائدہ ورسے نواقص زیات بین او موږ نه غواړو چې روسان په سرحدات کې موږ مداخله دي اصله پیسې اندرنګ پیر عمرات کې دی لاس وه نواز کله روسیه ته سلام دي مالن د پارلمان پر مخ دی مورید منیا سره لا جو کړل او بایکاټم شروع کړل جلسې نه چې تاسو به وانځم په عمرات کې لاس وه نه کوي او ځاله کا سوریه ته سینه د افغانستان بیل دا د موږ تاسو آزاد د خمن لاله جوړتي وي او که تاسو غواړئ کوم مشکل لري راځي رسمن مخامخ د موږ حکومت سره نظام سره شریکین مخالفین سره تاسو یو تاسو له ورته او د افغانستان لاس وه نه کوي
دولت جرګي استاذ نذیر احمد زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د پاکستان د آلمان شورا ورستي ترګندونې د ولسی جرګې له توند عکس العمل سره مخامخ سیوی د پاکستان د آلمان شورا مشر مولانا طاهر اشرفی په خپل تازه خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وجنې سره د افغانستان جګړه به نور هم پراخسي نور هل د ناجی صفی پر راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان د علماو شورا د مشر ورستۍ څرګندونې چې ویلي د مولانا سمیع الحق له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او لا پراخیږي غیر مسؤلانه وبللې. دغې جرګې غړي د هیواد له علماو وغوښتل سو په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي جلسې کې په دې اړه د جرګې د غړي له څرګندونو وروسته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په نیو چارو کې ښکار لاسوهنه ده
منوي خایم من هیڅ کشور همسایه در بی ثبات سازی
موږ د یو گاونډي هواد په توګه دانه غواړو چې د پاکستان په بی ثباتۍ کې رول ولرو بلکې موږ غواړو د ډیپلوماټیک هور او قانون په مطابق له پاکستان سره نیک اړیکې ولرو هلمن یو چې په داسې غیر مسؤلانه سرګندونو پاکستان د دوړو هوادونو اړیکې خرابې نکړي او زموږ مخاطب د افغانستان علما دي چې د پاکستان د علما او غیر مسؤلانه سرګندونو په تړاو خپل دریز روښانه کړي
خغلی ابراهیمی ویل د مولانا سمیع الحق وژل کېدل افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفی له پاکستاني ټلویزیوني چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره به د افغانستان په جګړه کې تاثیر را نه شي بلکې سو چنده به زیاته شي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور دی د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په گزارونو په مرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه هم کومې ډلې او یا لورې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني علماو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه. هڅه مو وکړه څو د پاکستان د دیني عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفی د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د پاکستاني علماو د مشر دغه څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویل چې د افغانستان جګړه د نړۍ د ټولو علماو له لوري ناروا بلل شوې ده.
دا جګړه په افغانستان کې استخباراتي جګړه ده. دا جګړه چې دوی روا بولي په هیڅ صورت دلته جواز نه لري. ټول تقریبا د سو دولتونو علما سره یو ځای شو غونډه وکړه چې په افغانستان کې دا روانه جګړه خپلمنځي کې جګړه دا روانه ده چې دا شدت د چی شي په وجه پیدا کیږي. د مولانا سمیع الحق د وژنې نه بعد دا شدت پیدا کیږي. دې با څرنه وکي چې دا مولانا سمیع الحق چاپ او وژه د ریچاله خو وژل شو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د طاهر اشرفی سرګندونې سیاسي انګیزه لري او د دوی په خبره دا مسایل د پاکستاني استخباراتو په اشاره مطرح کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ته مني چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. د وای کومه جګړه چې حل تر روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بیزای کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوی او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بیزای کېدو لامل شوی زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي
په خاطر دفاع از مردم
خغلی عبد الله ویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړي او نو موړی ورته په دې برخه کې د لازم اجراتو ډاډ ورکړي اجرایی رئیس ویل چې د بیزای شو خلکو ستونزو تر رسیدنه هم په لومړی توبونو کې ده دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تیرو څو ورځو راهیسې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته د خاص روزګان ولسوالۍ تر څنګ د روزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اډون په ځینو سیمو کې هم د نامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لرې سیمو څخه د جګړې له کبله بېځای شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي د اروزګان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اروزګان کې له لس زرو ډېرې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي یو وایي چې جګړه قومي ده بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي خاص روزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 130 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په ګاونډ کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له څه باندې یو کال راهیسې تړلې ده وصل وصال ازادي راډیو کابل
په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو او 13 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 22 کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوی دي د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 شپه د خو ګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 13 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي نوري زیاتوي 13 شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو ولسوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګ د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او شار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 13 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند کاري ځای اتم احمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډې یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړی او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلان او اوچار سیمو کې هم نشت شوي دي په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 13 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسیدلي دي درې تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه یې په مالستان او 16 تنه یې هم په خوګیانو ولسوالۍ کې دي چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي د دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویل دي چې د غزنی مرکز ته چیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په بریټ کې 13 سرتیري وژل او 16 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي خو د خپل جنگیالو یو پاړی څنګه دی ویلي
بلخوا په فراک کې د یوې څرخیل وته کې د نسکرودو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه د دوی د قربانیانو جنازې نه دي ورسپارل شوي امنیتي چارواکي بیا وایي چې په دې اړه دوی پوځي عملیات پیل کړي احمد شاه پیتراته او نور تفصیل
په فراه ولایت کې کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر د لویدو په پیچ کې لاس ورکړي پر مرکزي دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی کړی عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیل امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي. د هغه په خبره دولت ویلي وه چې دغو کسانو جنازې د سره صلیب سره دي، اما اوس دولت د وسلوالو مخالفانو
از الیف تا یا دروغ برای ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن در هلیکوپتر در لویدو پیش هم یو معما بوله و وایی چه پا دیاره باید جدی چیرنی وشه. لغب خبر دستیم خلق ارتویلی چه هلیکوپتر مخی لویدو چخه او را خسته ده.
از گفته از او برات میگم او ریش سفیده که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بوده. ای دروغ نمیگه، ذرات هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. ای که آتش گرفته جواب آتش زیر ارگانای زیرب باید جواب بده.
همینی هم داشتن دولت دوستوال مخالفان چغواره چی دغه جنازی دی دوی کورونای تا وسپاره. پا هم دیل که دفره والا تمتی چارواکی بوایی دوی خپل پوزی عملیات در قوم مشان پا غشتن زنده ولی و دفره والا دمیلی ورده دوم پل لی و کماندان زکریا میرزاد وایی چی قوم مشان دوی تولیو چی عملیات مکوی و دغه مری با دوی دا دولت دوستوال مخالفان چخه واخلی. خود چی دا کارنده شوی دوی خپل جدی پوزی عملیات پا دیاره پل کرده.
بالاخره ادایت با ما داد شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما
کلی چی مرت ادایت را کشوش ده نظامی آخر کار واخلو مور حرکت بکرم. اما قسمی چیز مرت شده شوی و حالت اجساد موجود نه و از مور عملیات ناکام شول. بس هم مور او طول استخباراتی چنگی پردی پکلک کار کهو چی دا اجساد زی معلوم که حالت دا زنگور زواکون عملیات ترسر شی او هر تجربه با اجساد دوی کورونوی تا وسپارل شی. دا یادوانی والا جده 5 روز پا تیره دو سر بیا هم تر وسی اوازی دا الیکوپتر در الویدو دا پیش سخ دو لس مری دا فرا شرط را ولسی و 5 لس مری دا دولت دا وستوال و مخالفانو پلاس کدی. و بریده چی چمیتی زواکون بکر بریالی شی چی طول جنازی کورونوی تا وسپاره.
و مردل چې په فرا کې د یوې څرخې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دوی د خپلوانو مړي نه دي ورسپارلي. په ژواک خبري آژانس راپور ورکړی چې وسله والو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي. آژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسله والو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د وژونکي د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او متحدانو یې ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف یوې سرچینې ویلي چې په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دریځ کلک ملاتړ کوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او متحدانو یې یوه ورځ وروسته له دې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مهم بندري ښار حدیده کې یې نوي پوځي عملیات پیل کړل، ویلي دي چې د یمن د کړکېچ پای ته رسولو ته ژمن دي. سعودي عربستان او متحدان په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې د دې لپاره ښکیل شول چې د دې هیواد په شمال کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد په مبارزه کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي دریز پیاوړی کړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د پنځشنبه په ورځ له حوثي اغیانو څخه د سرې بهیرې پر غاړه د پراته ښار حدیده د نیولو لپاره چې ستراتیژیک اهمیت لري پوځي عملیات وکړل. د دې ائتلاف یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې په حدیده کې روانه جګړه پوځي عملیات نه دي، بلکې هدف یې دا دی چې د دې ښار د تجارتي بندر فعالیت یقیني شي. سرچینه زیاتوي چې ائتلاف په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کلک ملاتړ کوي. د یکشنبه په ورځ د دې ائتلاف الوتکو د حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ لسګونه ځلې بمبارۍ وکړې، ځکه د جګړې لومړۍ کرښه د هدایده څنډو ته ډېره نږدې شوې او د مخالف لوري ځواکونه د دې ښار د مرکزي پوهنتون خواته د پرمختګ په حل کې دي. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه سرتیري او مخالف وسلوال وژل شوي دي. په سپتمبر میاشت کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د سولې د خبرو په درشل کې خپل پوځي عملیات بند کړي وو، خو د سولې هڅې وروسته له هغه ناکامې شوې چې وسلوالو یاغیانو وویل ژنیو ته به تر هغه وخته ولاړ نه شي چې ملګري ملتونه صنعت د دوی د ستنولو او له سیمې څخه د دې ډلې د ټپي جنګیالیو د را ایستلو ضمانت ونه کړي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې که حوثي یاغیان یو ځل بیا د سولې خبرو ته حاضر نشي نو هغه مهال به یې پر ضد پوځي عملیات وکړي. چارواکي زیاتوي چې په یمن کې بشري حالت د زغملو وړ نه دی او ائتلاف ژمن دی چې دا کړکیچ ژر تر ژره پای ته ورسوي.
باغوان له زابل په خپل سیمه کې لیکلي درې میاشتې کېږي په میزان ولسوالۍ کې واکسین نه دی سوی. باورې لشکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخنی ده او امتحان ته مو وخت زیات پاتې دی، ښوونځي ته تګ ستونزمن دی. عبدالواحد مدقق له لوګره: باید په ژمي کې د سون توکو بیا کنټرول سي. ملا میراجان له فرا لیکلي چې له ولسمشر څخه غوښتنه کوو د فرا ولایت د بخش آباد بند جوړ کړي. عبدالملک عاطف له کندهاره لیکلي: حکومت د بولدک د اوبو بند ژر تر ژره وتړي. عبدالحکیم جمالی د فرا بکوا ولسوالی څخه لیکلي چې په افغانستان کې د سولې امید استه. مستوم استاد د زابل څخه لیکلي چې د شاجو ولسوالی د ښوونځیو مدیران د ښوونکو د معاش یوه اندازه ګرځوي او طالبانو ته یې ورکوي. او د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټان سرحد پورې غځېدلې سړک د ترانزیت سي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انت خبرې.
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې 12 نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړ شوي دي. دا ایمرجنسی روغتون د یو چارواکي په کول د جرمني خبري اژانس ویلي چې یو ډول بکټریا د دې ماشومانو د مړینې سبب شوی ده. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالعوی د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه خچم توالې نیولې او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه مؤثر کانفرنس وي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومتي استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې د شورا یو شمیر غړي به د یو آزاد بنسټ په استازیتوب چې د سولې شورا ده په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه 10 وسلوالي وژلي او 14 نور ټپیان کړي. په فاریاب کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وژل شوی. او په غزنی کې حکومتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبله وختي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم ناکام سایبری برید کړي. او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې.
یوسف خان زدران د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالیو اتلولي د میوند لوبډلې وګټله. د دغه سیالیو پایلو به ته د فجر افغان او میوند لوبډلې رسیدلې وي چې پایلو به یې نن د میوند لوبډلې دوه د یو پر وړاندې وګټله. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي عامر شافی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ د یادو سیالیو څخه هدف د کابل په کچه د پیاوړو لوبغاړو لټول وو. دا سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د کابل په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تو پښتون کې دولت زدران وایي چې ډاکټرانو ورته تر یوې بلې میاشتې د بشپړ جوړېدو ویلي دي. هغه په بدن کې د ځینو دردونو له امله د تیرې څه مودې راهیسې له لوبډلې لرې و، خو دا وخت له درملنې وروسته په کابل کې خپل تمرینات ترسره کوي. د کرکټ بورډ له پاڼې د دولت زدران په یو خپره شوې ویډیو کې نوموړی وایي چې په هندوستان کې د تیرو څه کم دوه میاشتو راهیسې درملنې 95% لوبو ته چمتو کړی دی. د نوموړي په وینا دی هڅه کوي چې د افغانستان لخوا په راتلونکي نړیوال جام کې لوبو ته ځان چمتو او پکې ولوبېږي. د افغانستان د کراټو لوبډلې د کراټو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوی راپور کې راغلی چې د دیرش څخه د ډیرو هیوادونو ترمنځ د کراټو نړیوال سیالۍ روانه ونې په قزاقستان کې پیلېږي. په راپور کې راغلی چې له افغانستان څخه یو 13 کسیز پلاوی د دغو سیالیو ترسره کېدو لپاره هغه هیواد ته تللی چې پکې لوبغاړي، دوه روزونکي او یو لوبڅار شامل دی. د بدني روزنې ریاست دا هم وایي چې په دغه هیئت کې د لوړ عمر ځوانان او تنکی ځوانان لوبغاړي شامل کړي شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان سي. د دې کمیسون په خبره په دغه مهالویش کې د بېلابېلو لوریو نظرونه اخیستل سوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محلویش د ښه سمون په هدف به د ګوندونو سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سلامشورو ته ځانګړی پام وسي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی دغه محلویش روانونه اعلان سي
په ټوله کې د همدغه اونۍ کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تیر جمعې په ورځ له سیاسي عذاب او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم را سره واخیستل او په لیکلي ډول ډول مهم د دوی نظریات وغوښتل تر څو هغې ته هم په دغه تقویم کې ځای ورکړو. هغه به ان شاء الله کړو تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درې ورځې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د 1998 کال د ورې میاشتې 1/3 نیټه اعلان کړې وه. د تیر جمعې په ورځ یو شمېر سیاسي جریانونو، ګوندونو، د مدني ټولنو استازو، ملي او همداشان نړیوالو انتخاباتي نظرو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د جمهور ریاست د انتخاباتو د محلویش لپاره مشورتي غونډه درلوده او خپل وړاندیزونه ورسره اشاري کړل. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا کمیسیون ته د خپلو وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون په دې باندې وتوانېده چې پارلماني ټاکنو پایلې په شفاف او رون والی سره اعلان کړي. نو موږ په همدغه کمیسیون سره ځو ولسمشري ټاکنو ته. په ولسمشریزو ټاکنو کې باید د رای ورکوونکو د نومونه په بایومیټریک سیستم سره ثبت سي. د رای ورکولو په ورځ باندې رای ورکوونکي باید له همدغه بایومیټریک دستګاه څخه په آنلاین باندې خپله رایه وکاروي، نه په آف لاین باندې. دا زموږ وړاندیزونه وو او ظاهرا کمیسیون دا منلي دي.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب په مشرد ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محلویش له اعلانه هرکلی کوي. د دغه ګوند رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی په اوسني ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافق نه دي.
هغه محلویش چې هغه د راتلونکي کال د وري په 1/3 د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کېدو لپاره سکیږي موږ د هغه ملاتړ کوو. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې ټاکنې باید د وري په 1/3 ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ ځنډ رامنځته نه شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا که څه هم په کمیسیون کې اصلاحات اړین بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن دغه اصلاحات د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محلویش او نیټې ناوړه اغیز وکړي او انتخابات له خنډ سره مخ شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې کې بدلون راسي د سیاسي او حقوقي مشروعیت بحث رامنځته کیږي چې دا په خپل ځای د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
برېښنا شرکت لغمان او ننګرهار ته په بادپښ ولسوالۍ کې د برېښنا د وسلېدو په وړاندې اصلي خنډ امنیتي ستونزې ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر دې دمه د امن د ټینګښت لپاره د دوی څخه غوښتنه نه ده سوې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته تللې برېښنا پوره 6 ورځې وړاندې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لورې پرې شوي او ننګرهار او لغمان ولایتونه تیاره دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پرې شوي برېښنا د لینونو د بیرته تړل کېدو د امنیت د تامین په برخه کې ترې د مرستې رسمي غوښتنه نه ده شوې. د دې وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوره چمتووالی لري چې د دغه لینونو د تړل کېدو پر مهال د سیمې امنیت تامین کړي.
موږ له امنیتي اړخه کاملا دې ته آماده یو چې کوم تسهیلات چې په برخه کې لازم دي هغه موږ آماده کړو. شرکت او اړوند مراجع کې چېرته زموږ نه هر برخه کې کومک مرسته وغواړي او امنیتي ځواکونه به دوی په خدمت.
یعنی تر اوسه پورې ستاسو نه کومه غوښتنه په دې اړه نه ده شوې؟
نه په هیڅ وجه. چیرته به نظامي قوت غوښتنه دوی وکړي موږ آنان همیشه هر ټایم کې هره لحظه کې دوی ته آماده یو.
دا په داسې حال کې ده چې 6 ورځې وړاندې په بادپخ ولسوالۍ کې چې د لغمان نسبتا نارامه ولسوالۍ بلل کېږي د وسلوالو له لورې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا لینونه پرې شوي چې له امله یې د ننګرهار او لغمان ولایت اوسېدونکي برېښنا نه لري. دا لومړی وار نه دی چې په بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا لینونه قطع کېږي، بلکې له دې وړاندې په وار وار د وسلوالو له لورې په لغمان او ننګرهار برېښنا قطع شوې، خو دا لومړی ځل دی چې بیرته ترمیمې له میاشت زیات وخت نیسي. د بدپخ اوسیدونکو له دې وړاندې ویلي وو چې باید دغه ولسوالۍ ته هم برېښنا ورکړل شي، خو دا ځل یې غوښتنې نه دي په ډاګه شوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یاده ستونزه سیمه ییزه مسله یاده کړي او ویلي دي چې دوی د حل کولو په هڅه کې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیتي ځواکونه ورسره مرسته وکړي یا د ستونزه په څو ساعتونو کې حل کولی شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې یا د ستونزه د سیمې د قومي مشرانو سپینګیرو په وسیله د خبرو له لارې حل شي.
ننګار او د لغمن برېښنا وسلو
یعنی امنیتی بنسټونه همکاري نه کوي.
امنیتی ستونزه هلته شته، موږ ته امنیتی اوزاخ شي او موږ ته اجازه راکړ شي. په دې کې هر ممکنه لاره چې تاسو فکر کوئ که د سپینګرو د لارې شي هم زموږ همکاران کېدی شي او که سهامن کړی شي
خغله توحیدی وای چې لنغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د دایمي ستونزې د حل په هدف په بدیلو لارو هم بحثونه پیل شوي، خو نوموړي ونویل چې بدیله لار به کومه یو وي. په همدې حال کې په ننګرهار کې په لسګونه مدني فعالانو د برېښنا د نه موجودیت له امله په جلال آباد ښار کې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې او د اعتراض په ډول یو شمیر لاټینونه په سړکونو ایښي دي. مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل د عدالت غوښتنې دا خیمه به تر هغې ولاړوي تر کومه چې ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د امنیت دایمي حل لاره ونه لټول شي.
دا بیخی تصور نه پورته خبره ده. دلته د سیلاب کلوردو پرته ده، په سیلاب کلوردو سره شاوخوا 15 کیلومتر کې یو څوک دی را پاتېږي برېښنا د کتکۍ، او دا دومره د کلوردو په موجودیت دولت د ټول امکانات په موجودیت کې د برېښنا نه تړل کېږي، چې هر شی دی د ننګرهار او په ټوله کې د ختیځ د ولسونو سره دا غټه جفا ده.
خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان د برېښنا په اړه په امنیت شورا کې د دغه ستونزې په دایمي حل بحثونه کېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د برېښنا د مزو پرې کېدو د ننګرهار او لغمان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي وایي په هغو دریو ولسوالیو کې د ګوزڼ یا پولیو د واکسین کمپاین ته زمینه برابره کړې چې مخکې په سلګونو ماشومان ورڅخه بې برخې وو. اصیل زازای له پکتیا.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د 13 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تیره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانیدل چې پکتیا ولایت په دریو ولسوالیو زرمت، وایزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وایزادرانو په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یاد ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه وو او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وایزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي چې تیره دوره کې کمپاین نه وشوې، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه دا کور په کور چې ماشومان راغواړو په مغه ځای کې ستونزې وي، خلک یې نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزې وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي را رسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو 12 ولسوالۍ کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دې خوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل دازای، ازادي راډیو، پکتیا.
له طالبانو سره د ستونزې له کبله د هلمند څه باندې 15 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي له طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ خبرې روانې دي، خو تر اوسه موافقې ته نه دي رسېدلې. په روانه میاشت کې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوی، خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
Yeah.
د پولیو یا ګوزند واکسین یو بل دوره هم پیل شو. خو د هلمند روغتیا د ریاست مسولین وایي بیا هم 1530000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګا ګریش کنادلی او ناوی ولسوالی پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نسی.
موږ په دې کمپاین کې 250000 ټارګټ لرو. ان شاء الله څلور ولسوالی کمپاین لرو، نارسراج، بوس، نادالی، ناوه. نو مشتمل رو خپل ادب ته ورسېږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 250000 دی، تمل رو خپل ادب ته ورسېږو.
ادب مو څومره دی؟
ادب مو په دغه ولسوالی کې 250000 تقریبا. په هغه نور ولسوالی کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیژي باندې خبر روان دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پرې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته شوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ول کېږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت د هغه پر تطبیق ټینګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر اسمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین نه د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1500 ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کو زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي، چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ. نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 500000 یا 300000 کوارج لرو. موږ په دې کې 1500000 ماشومان لا واکسین نه کوو. او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنی که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي نو هغه دا معنی چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کېږي هغه ګټ نه کوي.
په هلمند کې په هر دوره کې شاوخوا 800000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 1530000 هر ځل پاته کېږي او یوازې 260000 ته واکسین رسیږي چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره سته. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې د یو نه تر 15 کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي تر څو د فلج نه چې یوازنی تداوی ده او دغه واکسین د دینه استفاده کوي. ځکه موږ یو دوه پیخې په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د ښه تقسیم لپاره د خلکو او دیني عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یو تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر درې ته رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پلانو په ستونزه خبر دي.
شرایط سم راغلی دغه واکسین ماجد تراسي بس خلک واکسین ورکوي.
مانه مولاده دي واکسین برابر دا ولسوالۍ ته خاص اوس نه رسېږي. په خوښ شو رسېدل دا دوره باندې خاص نه رسېدل.
ولې؟
الله تعالی کې امکانات نه جوړته برابر دا د طالبانو سره. ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي، د طالبانو خواسته یې شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پړه
زم د ګرم سیرم د غرغل واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ګرځي کله نه راځي.
کتون کوي کته هم تر دی وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دینی عالمانو پر نیمګړی رول نیوکه کېدل. خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو ورسته د طالبانو سره د پیدا شوی ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلارې کې دی چې د دواړو خواو له لوري پر توافق وسی. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه دا چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زر ماشومان د واکسین پته کېږي. مبدل استایي تازادی رادیو هلمه.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو واوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی. خپل زوی اسلم ته سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له اخلاصه چاته دعاګانې کوي.
واه 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 زړه دې باد مشه ما وی چې ګوندې زموږ د بار پټي انګور به خواږوي خو نه داسې نه ده
خدای دا ته پروژه ماته کې د څنګه د بار پټي انګور په زړه راووریدل
هسې ګل پري مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې
زه د بدمشه بله خبره هم شته
ښه بله کومه خبره ده
یاره ګلپري په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ پښو پوستکي واچول
کومه زړه ترور
سنم ګله ترور درته یادوم څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ
ښه دا خبره ده په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي خو خدای دې خیر کړي اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده
زړه د بدمشه کومه خبره
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسهدار ملګری دی ښځه او اولادونه لري اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي وی بسم الله بسم الله
نه نه پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره زړه د بدمشه ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه
د دنیا د معلمې کومه خبره
او ګل پری ته لا څونه هرجنې زړه دې بدمشه زه نه درته وایم
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه ما راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم
هغه د دین خبره یې چې درته کوله زړه دې بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه
ښه ښه رایاده شوه هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي
دخ ښه اوس نو ته داسې وکړه چې زړه د بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکي په ټکي ورته وکړه او ټوله کورنۍ به دې پوهوي
ګلالۍ څنګه داسې ناکرارې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي
چیرته روان یې
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقت رو سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کړې یوه خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کړي اسلمه خیریت خو به وي
وارخطا کېږم ما خیر و خیرت دی هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چې څنګه به یې غم وخورو
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلې خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای
پلارګنۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلامه زه ستا په خبره ونه رسېدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلمه په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقي ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوې
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې
دا د خو انسانانو صفات وي چې د خو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخشش په افغانۍ دې څه وکړل؟
بیبي ته بې په غور از د چا خبره په جامو کې نه زایدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبې، که څه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبی، دا د څه شي نام دی؟
دا د دې نام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهیږي.
وایم په برکت شه طیبی بیبی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه
ځان ته؟ وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبی.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بیبی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله، منم دې ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګي ونه کي او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وایې ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه یې. ته وایې ښه.
او خیم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه، ولکه موسا ګله سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی ته وایې ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وایې ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دې وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایې ښه. د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پوه شوم، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وایې ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب، ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
یاره موسا ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایې ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل که له تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب، هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایې ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب، که څه کولی شي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زو لی در تا غوڑا ام خان سیب چه تاسی مشران یو کار وکی
وای موسا گولا کم کار وکو
تاسی او دکلی ولس نور مشران د مولای سیب خبرو داسی تینگ و داری گی او دا د غرو غوند درون ولور د خلکو لوگون لری کئی توای خا
درنو اوریدون و موریدل چې موسی ګل د لور خان ته ویل تاسو او د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږي او دا د غرغون دی ولور د خلکو لوګونه لري کوي کستا سو د سیمو عالمان مشران خوونکی او د مدني حرکتونو کارکونکی له یو بل سره همکاري وکي تاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري دا هم وای چې د یو کلی زرغونه ډرامې پتاسو او ستاسو پټولنه کې کوم بدلون راوستای دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمیره راولېږئ او خپل جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي